دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مسپښین یو بجې سوځه بوریوال کاکړیم په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د کوربه په سرکلې وایم. په دې خبرونه کې به په کراچۍ کې د امن د کمیټې د مشل وژل کې دوه وروسته تازه حال په کوټه کې د ډاکټرانو د هړتال کلو نو وړاندې د وژل سو افغانانو د نمونو د لیست ترڅنګ د یو شمیر نور موضوعات په اړه هم ریپورتونه واوري او د خبرونه په دویم نوای کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز پروګرام تاندې هیلیم وړاندې کوو. خو لومړی خبرونه چې مجید بابر وړاندې کوي.
هالینډ لوی سارنوالی د افغانستان د پخوانی کمیونیست رژیم په وخت کې د وژل شو 50,000 کسانو یو فهرست خپور کړی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان سره په ګډه پوله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 پاکستانیان وژل شوی دي. د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ پرون مشال لیدو ته وویل چې د شکیل افریدي د مقدمې دوباره اورېدنه به د روانې میاشتې په 13 نیټه شروع کیږي. د هالینډ لوی سارنوالی د هغو 50,000 وژل شو افغانانو یو فهرست خپور کړی دی چې په اویایمه لسیزه کې د هغه وخت د افغانستان د کمیونیستي رژیم د استخباراتي ادارې اګسا لخوا وژل شوی دي. د حفیظ الله امین د حکومت پر مهال د دې وژل شو افغانانو څو فهرستونه د کورونو چارو د وزارت پر دیوال ولګول شول، خو د دغو فهرستونو کتو ته د راغلو خلکو د زیاتوالي له کبله دا فهرستونه بیرته لرې شول چې ښایي دا هم هغو فهرستونو څخه یو دی. د هالینډ پولیس وایي دا فهرست چې د امان الله په نوم د یو افغان په اړه چې یو مهال د اګسا د استخباراتي ادارې د تحقیقاتو د څانګې مشر و د څېړنو په ترڅ کې ترلاسه کړی دی. امان الله د هالینډ د کډوالو د ادارې سره د پناه غوښتنې د مرکې په ترڅ کې په دې ټولو حقایقو اعتراف کړی دی او د لسګونو کسانو د پانسی کولو په سندونو لاسلیک کول یې هم منلی دي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې پرون د افغانستان سره په ګډه پوله د ژوب په کمردین قاریس کلي کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 پاکستانیان وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ویلي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو ډیپلومات ته ویل شوي چې د بلوچستان صوبې په ژوب کې د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې دا پیښه د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان رسولی شي. په ژوب کې یو پاکستانی چارواکي تاج محمد هریپال مشال لیدو ته پرون وویل
لمور سره کنفرم سورس اوس پوری لانه دی راغلی، لیکن دغه معلومات څه دي چې دا حادثه کوم د افغان پورسی کړی د پر بارډر باندې د او په دا چشپښ کسان کوم دي بلون کبیلې د مرسوی دي او یو زنانه کوم دا غږ دښمه د پښې خلکو د احتجاج کړی دی خپل عمر یو سره.
خو د پکتیکا د ولایت د امنیې قمندان دولت خان زدران وایي دا کسان طالبان وو چې د افغانستان د پوځي سرتیرو لخوا وژل شوي دي. د زدران په وینا د درې وژل شوو کسانو مړي لا هم د افغانستان په خاوره کې پراته دي. د قبایلي سیمو لپاره عدالتي ټریبیونل د اف آر کوهاټ په جواکیف سیمه کې د غیرت په نامه د درې خلکو د وژنې د خپلې اندې نوټس اخیستی دی. په فاټا ټریبیونل کې سرکاري وکیل شیراف سمت خان مشال لیدو ته پرون د دې پیښې په اړه وویل
دا درې زنانه وي چې یو چرته واده شوی وه، چرته پلار کره تللې وه کراچۍ ته، هغه ځای نه د هغې مامي او د مامي لور چرته را روانه کړې ده. دلته بیا چرته روسي سواد مات کې بیا خاوند چرته را لګېدلې را پیدا کړې ده چې را پیدا کړې ده بیا جواکي ته بوتلې ده کواټ ته، نو هلته یې پکې بیا جرګه کېنولې ده. بس هغوی ویلي چې دا درې واڼه مړې کې هلکه دا قانون دی عدالتونه نه هغې کې اوس مونږ په 24 باندې پی ایف آر کواټ راغوښتی دی چې تراشه بوی بما تمام ریکارډ.
خو د یادې قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ مشال لیدو ته پرون ویلي دي چې قاتلان یې گرفتار کړي دي. د مشال لیدو د خبریال د وینا تر مخه تیره شپه ناوخته د بره مومندو قبایلي سیمې د غلنۍ تحصیل په ظفر کلي کې د هلکانو په یو سرکاري سکول باندې نامعلومو وسوالو به می برید کړی چې پکې د سکول یو استاد عظیم خان زخمي شوی دی. دغه استاد به په سکول کې پاتې کېدو. د تعلیمي محکمې د چارواکو په وینا عظیم خان د علاج لپاره نږدې روغتون ته وړل شوی او د برید په نتیجه کې د سکول ودانۍ ته هم لږ نقصان رسېدلی دی. زموږ خبریال ته د چارواکو ویلي چې دغه سیمه کې امنیتي سرتیري درپدای شوي دي. د دې پیښې پراتر دی د مچانه د منلې. په پیښور کې د مشال لیډیو خبریال ته د ډاکټر شکیل افریدي وکیلانو ویلي دي چې د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل انتظامیې د امنیتي ستونزو له کبله د شکیل افریدي د مقدمې اورېدنه په پیښور جیل کې دننه د کولو درخواست رد کړی دی. د خیبر قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ زموږ خبریال ته ویلي دي چې د ښاغلي افریدي د مقدمې سر دوباره اورېدنه به د روانې میاشتې د 13 نیټې نه په خیبر هاوس پیښور کې شروع کیږي. د شکیل افریدي وکیلانو هغه ته په امنیتي ګواښونو سخته اندېښنه ښودلې ده. شکیل افریدي ته د اف سي آر قانون له مخه د وسلوالو ډلو سره د معاونت په تور د درې درشو کالو سزا 13 میاشت اف سي آر کمشنر کله دم ګرځولې وه. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه پټان کې د قومي اسمبلی په 25مه حلقه په زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار داور کونډي ته شد دریو اویا زرو وټونو اغستو سره د مولانا فضل الرحمن زوی مولانا اسد محمود ته ماتې ورکړې ده. مولانا اسد محمود سره د پاتې شپږ شپېته زره وټونو اغستې دي. په دې ټاکنو کې د یوې ښځې ګلان بیبي په شمول نورو اولسو امیدوارانو هم برخه اخیستې وه. دا حلقه مولانا فضل الرحمن خالي کړې وه. د کراچۍ پولیس وایي د دغه ښار د لیاري ټاون په بدنجو سلو لاره کې د چهارشنبې په ماښام نامعلوم وسلوالو په ډډو د لیاري امن کمیټې مشر ظفر بلوچ او د هغه ملګری محمد علي وژلی دی. د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر عبدالخالق شیخ په خبریالانو سره په خبرو کې تېره شپه وویل پیښه هغه وخت مخې ته راغله کله چې په دوو موټرسایکلونو ناستو وسلوالو له دغې سیمې تېرېدونکي ظفر بلوچ په نښه کړو. جندالله وسلوالې ډلې د ظفر بلوچ د وژنې په غاړه اخیستې. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت به هیڅکله ایټمي وسله جوړه نه کړي او نوموړي بشپړ واک لري چې د ایران د لانجمن ایټمي پروګرام په اړه له غربي هیوادونو سره خبرې اترې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی دا خبره تېره شپه یو امریکي ټلویزیون ان بی سي سره په یو مرکه کې کړې. روحانی همدارنګه ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له اړخه یو مثبت او ګټور لیک ترلاسه کړی دی چې د ایران په انتخاباتو کې د نوموړي په بریالیتوب ورته مبارکي ویلي. د روحانی دا مرکه یوه اونۍ مخکې له هغې خپرېږي چې ټاکل شوې د نوموړي د ملګرو ملتونو په جنرال اسمبلی کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. او وروسته خبر دا چې د کینیډا په سرخار اوټاوا کې د یو اورګاډي او بس د ټکر په پیښه کې لکه تلګش په کسان وژل شوې دي. دا پیښه پرون سهار په یو داسې ځای کې رامنځته شوې چې د اورګاډي پټلۍ پر یو سړک اوړي. په ټلویزیوني تصویرونو کې ښودل کیږي چې د بس مخکینه برخه د اورګاډي سره له ټکر وروسته په بشپړه توګه ویجاړېږي. په اورګاډي کې دننه د چا د مرګ جوبلې خبر نه دی ورکړل شوی. د جولای په میاشت کې د کیوبک په ښار کې په لسګونو کسان په یو بل پیښه کې هم وژل شوي. د مشال خبرونو پای
خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدو چې مجید بابر وړاندې کول. د کراچۍ په لیاري کې د امن کمیټې د مشر ظفر بلوچ تر وژل کېدو وروسته حالات ګډوډ دي. په کوټه کې د ډاکټر مناف ترین تر تشدد کېدو وروسته نن د ډاکټرانو هړتال دی. د بلوچستان د ژوب سیمې چارواکي وایي چې افغان ځواکونو پر پوله د پاکستان شپږ اوسېدونکو وژلي دي.
په دې حمله کې تقریبا پنځه کسان پر ځای نشي او یو زرانه ټکی وه. دوی ګاټه پاتره وفات شو.
د کابل سیمو ځنګړی عدالت په کوهاټ کې د درو مېرمنو د وژنې نوټس اخیستې ده. د قانوني اچ آر او یو کارپوه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
دا ډېر غټ ظلم دی. څومره زیاتی نه په قانون کې دی نه چا کلتور کې دی. تیره ضروری ده چې د دې خلاف ټول خلک یې आवाज دی اوچت کړي.
د خبرونې په دویم نمایي کې بعد مشال ریډیو په اونیز پروګرام تاندې هلي کې واوري
دې خلکو ز ذهنونه چې دی هغه رايخ کما او زه د دې سره سره د ټول انسانانو خدمت کول غواړم.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور ریپورتونه هم لرو او ریډیو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستان په لوی شهر کراچۍ کې د چهارشنبه په ماښام د لیاري امن کمیټې مشر ظفر بلوچ وژل شوی دی او ویل کېږي چې هلته له هغه وروسته حالات ګډوډ دي. له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي همدا اوس را سره د ټلیفون پر کرښه دی. ورزو ظفر کریمي ته چې تازه حال څه دی ظفر کریمي کا اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي.
بوریوال کاکر سے ظفر بلوچ څوک چې د دیاري امن کمیټي مخکخ مشر وو 13 ورځ دلته په کراچۍ کې وجل شو او داغه جنازه نن لسنی می بجې د کراچۍ دیاري په سیمه کې ادا کړ شو. دا د بلوچو ګڼمېشت سیمه ده. د جنازې د مراسمو نه وروسته او داغه نه مخکې د پرون د وجنې کوم پیښه چې رامنځته شوې داغه نه وروسته په دغه ټوله علاقه کې چې کوم دي دوکانونه دغه دي بندي کاروبارونه په مکمله توګه باندې دغه علاقه کې نشته دي. زه به تاسو دا ووایم چې دا علاقه د کراچۍ زړه علاقه ده او دلته چې د کراچۍ کوم هول دی یا د توک کوم بازارونه دي هغه ټول په دغه علاقه کې دي. شیرشاه دی، لی مارکیټ دی، چیل چوک دی، دغه شان نور چې لیاري ټاون کې څومره علاقې دي دا ټولې چې دي بندې دي. خو تر اوسه پورې کومه داسې بله بده پیښه یا د ډزو کومه پیښه چې دغه تر اوسه مخې ته نه ده راغلې. پولیس او رینجر په دغه علاقه کې مکمل تور باندې په ګشت باندې لګېدي دي. دغه ګزمې چې دي هغه دوام لري خو تر اوسه پورې داسې کومه پیښه نه ده راغلې. نه ټیرونه چا سوځولي دي دغه علاقه کې او نه ګاډي چې دي هغه پکې سوځول شوي دي، بلکې صرف ارتال دی او مکمل کاروبارونه چې دي هغه بند دي.
ډیر مننه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی ول کراچي څخه چې هلته د امن کمیټه د وجلسوي مشر ظفر بلوچ ل جنازي ورسته تازه حال راکو. خدای نور ناصر سره د ټلیفون پر کښه دی کوټی ته زو او هلته د ډاکټرانو د هړتال په اړه تازه معلومات تاسو وړاندې کو. خدای نور ناصر ک اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خدای نور زموږ غوړي. خدای نور ناصر تاسو لمر سره است زموږ غرسي تاسو ته.
بله بالکل بالکل.
کاوریدونکو ته تاسو تازه معلومات ورکړي د کوټی د شهر او د هړتال
پریوال کتا خپل پښتنه تکرار کوي ستاسو
سم دره. ما پښتنه دا و چې په کوټه کې د ډاکټر منار ترين له تشتول کېدو وروسته ویل کېږي چې هړتال دی. تازه حال څه دی د شهر؟
بله په کوټه کې تر دې چې ورمو راځي د ډاکټر مناف ترين چې د زړه ناروغیو متخصص لوی ډاکټر وو هغه د کوټه لپشن سټاپ څخه د خپل رخصت څخه ودرول شو. سمه مګر څنګه له خوانو تر هغه وروسته دا هم نن د بلوچستان د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې لخوا د بلوچستان په ټولو سرکاري رخصتونو کې د ناروغانو د نکټو ان سعودي بایکاټ اعلان کړی دی. لخر کول څه د دې سره د بلوچستان کوم مشران ډاکټران دي هغه هم مشال راډیو ته ویل چې دوی لا هم د حکومت د درې ورځو وخت ورکوي. کچېره په دې خبره باندې په درې ورځو کې ډاکټر مناف ترين د خوشې کړل شو د وسوال له منګولو څخه بیا به دوی صحیح را کړي. په دې خبره باندې کې درې ورځې وروسته هم را خوشې نه سنو بیا به دوی هم له ځوانانو ډاکټرانو سره یو ځای داسې هړتال وکړي چې هغه ته هغه پورې بیا دوام ولري تر کومه پورې چې ډاکټر مناف ترين را خوشې کړل شوی نه وي. دلته به ذکر وکړم چې ډاکټر مناف ترين د پولیسو لخوا ویل شوي چې دای د پیسو لپاره تښتول شوی. تر دې وړاندې هم ډیری ډاکټران د کوټې له شاره د پیسو لپاره تښتول شوي چې د پیسو د تاوان تر ورکولو وروسته بیا د وسلوالو له لوري را خوشې شوي دي.
خدای نور ناصر د ډاکټر مناف ترين د تښتولو پړه چا پر غاړه نه دی اخیستی او یا د پیسو غوښتنه نه ده کړې تر اوسه؟
نه لکه ما چې مسؤلیت څوک نه قبلوي. البته دغه سوال دا کسان چې د ډاکټر و تښتوي یا نور راسي استعمال خلک له ساره و تښتوي نو هغه دا د دوی له کورنۍ سره د کورنۍ څخه بیا دا غوښتنه کوي چې دومره تاوان دی غواړي. نو تر اوسه پورې د کورنۍ چې کوم غړي دي یا هم د ډاکټرانو اتحادیه ده هغه دا وایي چې د هیچا لخوا دا غوښتنه تر اوسه پورې شوې نه ده.
خدای نور ناصر ول کوټه څخه تاسو ته د ډاکټرانو د هړتال او د ډاکټر مناف ترين له تشتول کېدو وروسته د حالات په اړه تاسو ته تازه معلومات ورکول.
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د چهارشنبه په ورځ د هالند لوی څارنوالۍ د شاوخوا 15000 کسانو یو لیست خپور کړی دی چې په 1155 او 1155 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د هغه وخت د استخباراتي ادارې اکسال خوا وژل شوی وو. زموږ همکار اجملند په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
امان الله په 1993 میلادي کال کې هالند ته وتښتید او هلته یې د پناه اخیستو غوښتنه وکړه. نوموړي د هالند د کډوالو د ادارې له چارواکو سره په مرکه کې په وضاحت اقرار کړی و چې د اکسا د تحقیقاتو د څانګې مشر وو او د هغه کسانو په اسنادو کې لاسلیک کړی چې باید اعدام شوي وای. نوموړي په خپلو خبرو کې ویلي و چې دا کار د ده وظیفې برخه وه او که دا یې نه کول نو په دومره لوی او حساسه دنده نه ټاکل کېده. له دې مرکې وروسته په هالند کې د امان الله د پناه اخیستو غوښتنه رد شوه خو د دې هیواد د قانون پر بنسټ له دې هیواد څخه ونه ایستل شو. د امان الله پر ضد جنایي څېړنې د نوموړي د همدې اعتراف پر بنسټ او د ځینو نورو اسنادو پر بنسټ چې په 2000 او 2001 میلادي کلونو کې د یو بل افغان میرویس وردګ لخوا د انتقال د حکم په نوم خپاره شول پایل شول. د انتقال حکم یو داسې سند دی چې پر بنسټ یې بندیان له تحقیق وروسته یا اعدام ته استول کیږي او یا هم زندان ته اچول کیږي. دا د اسنادو اصلي متنونه وروسته د هالند د پولیسو لاس ته ورسېدل چې لږ تر لږه په 20 فرمانونو کې د امان الله لاسلیک لیدل کېده. په ترلاسه شوو اسنادو کې دا کسان بنسټپاله مسلمانان، متفکرین، محصلان، د عامه خدمتونو مامورین، پوځي افسران، دوکانداران او په نورو شغلونو پورې تړلې یاد شوي. د تحقیق په دوران کې د هالند پولیسو د شاهدانو په لټه په آلمان او نورو هیوادونو کې یو شمېر افغانانو سره اړیکې ونیولې. له دې شاهدانو څخه وی ودرینوي کلنه افغان میرمن و چې په 1455 پاڼو کې د هغه کسانو یو لیست ورسره و چې د چارواکو په وینا په 1950 او 1990 کلونو کې د کمونیستي حکومت لخوا اعدام شوي وو. د لټون او څیړنو په ترڅ کې د هالند پولیس له دې واقعیت څخه هم خبر شول چې د ګڼو هغه اعدام شوو کسانو چې نومونه یې په دې لیست کې شته کورنۍ لا هم د خپلو عزیزانو له برخلیک څخه خبرې نه دي. یوې ځوانې افغان میرمنې د هالند پولیسو ته ویلي له ډېرو هلو ځلو وروسته یې د خپل ورک شوي پلار په اړه دومره معلومات ترلاسه کړل چې په سلګونو کسان د پولیس چرخي د زندان تر شا وژل شوي او په بلدوزرونو تر خاورو لاندې شوي دي. د عیني شاهدانو په وینا قربانیان د شپې لخوا د پولیس چرخي زندان تر څنګ په کتارونو کې درول کېدل او په ماشیندارو وژل کېدل. یو شمېر چې په ډزو کې ژوندي او ټپي پاتې کېدل بلدوزرو ژوندي له خاورو لاندې کول. د افغان میرمنې وروسته لاغې چې دا لیست یې ولید د خپل پلار نوم یې پکې وموند او له اوښکو څخه په ډکو سترګو یې پولیسو ته وویل دېرش کاله وروسته په دې وپوهېده چې پلار یې له څه برخلیک سره مخ شوی دی. امان الله په 2012 میلادي کال کې په ناڅاپي توګه مړ شو. وروسته تر دې د هالند حکومت دا اسناد له نورو اروپایي هیوادونو سره شریک کړل. د هالند لوی څارنوالۍ د سپتمبر په 13 نیټه پریکړه وکړه چې د مرګ لیست په نوم دا لیست د انتقال له حکم سره یو ځای خپور کړي څو یو شمېر نور افغانان چې د خپلو ورکو عزیزانو له برخلیک نه دي خبر خبر شي او نور د هغوی د بیرته راستنېدو په تمه ونه اوسي. هر څوک کولی شي چې دا خپور شوی لیست د هالند د حکومت د جنګي جرمونو په رسمي ویبپاڼه کې وګوري.
اجمل اندو د بلوچستان د ژوب سیمې چارواکي وای افغان عسکرو د دې شهر په سرحدي سیمه کمردین کاریز کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه د پاکستان اوسیدونکو وژلي او یو ښځه ټپي کړې ده. له سیمې د مشال ریډیو خبریال بارکوال میخیل په دې اړه رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پولې ته څیرمه د بلوچستان د ژوب شهر شمال لور ته په شاوخوا 110 کیلومتره کې د قمردین کاریز سیمې اوسیدونکو رسنیو ته خبر ورکړ چې افغان سرحدي عسکرو د دې سیمې څو کسان په ډزو وژلي دي. په ژوب سیمه کې د قمردین کاریز اوسیدونکو ملک محمد ظاهر خان لون وایي دا پیښه پرون سهار د 10:00 او 11:00 بجو ترمنځ پولې ته نږدې شوې ده.
د افغانستان پر بارډر په 25 باندې هلته سره پلکي ډګر دا د یونین کمرین کې راځي. دلته د افغانستان پولیس راغلي او زموږ پر خلکو باندې حمله کړې. په دې حمله کې تقریبا 15 کسان پر ځای مړه شي او یو زنانه ټکي وه. دوې ګانټې بعد هغه وفات شو. د دې ګاډۍ له بلې شي سره پټې ماشانې داخل وته روسپرل. دا پولیس د افغانستان چې کوم دا پاکستان تقریبا 100 کیلومتره راغېشتل.
ظاهر خان لون وایي تر دې پیښې وروسته پرون د قمردین سیمې بازار بند شوی او سړکونه موټرو پر مخ تړلی وو او د سیمې خلکو د پیښې په خلاف د پاکستان او افغانستان پر ګډه پوله احتجاج هم کړی دی. د ژوب سیمې د مرستیال کمشنر ځایناستی تاج محمد هاریپال وایي په دې پیښه کې 15 نارینه وژل شوي او یوه ښځه ټپي شوې خو وایي دا لا نه ده معلومه چې افغان سرحدي پولیسو دغه کسان د پاکستان په خاوره کې وژلي که د افغانستان په خاوره کې.
له موږ سره کنفرم سورس تر اوسه پورې لا نه دی راغلی لیکن دغه معلومات شوي دي چې دا حادثه کومه د افغان پولیس کړې ده پر بارډر باندې ده او په دا چې شپږ کسان څکم دي د لون قبیلې به مړه شوي دي او یوه زنانه څکمه ده هغه زخمي ده. پکې خلکو احتجاج کړی دی له خپلو مړیو سره.
ځینې پاکستاني رسنۍ وایي چې د افغانستان په خاوره کې د افغان سرحدي پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې خو کله چې وسلوال د پاکستان خاورې ته راوښتي نو افغان عسکرو ورباندې ډزې کړې چې له امله یې په یوه باغ کې دغه 15 تنه عام خلک وژل شوي دي. خو وسلوالو طالبانو او افغان چارواکو لا د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. هلته د دې پیښې په خلاف د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د سیاسي چارو استازی د احتجاج په توګه وربللی او خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې افغان چارواکي غوښتي چې د دې پیښې په اړه پلټنه وکړي او ویلي دي چې افغان حکومت باید د پولې پر سر اړیکو او ګډو مرستو ته په پام سر په راتلونکي کې د داسې پیښو مخه ونیسي که نوي دا ډول پیښې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ښو اړیکو د خرابوالي سبب وګڼل شي. د یادونې وړ ده چې د تیر 2012 میلادي کال په فبروري کې هم د کلاسیفلا سیمې مربوط پاکستاني سرحدي چارواکو ادعا کړې وه چې په بادینې سیمه کې دوه تنه پاکستاني کسان افغان سرحدي عسکرو وژلي وو. خو د افغانستان سرحدي چارواکي ویلي وو چې دغه کسان وسلوال وو او د افغانستان په خاوره کې یې د ماینونو ښخولو په حال کې وژلي وو.
بارکوال میخیل لکوټه د پاکستان حکومت ویلي چې د دې هیواد له زندانه د افغان طالبانو د یو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو په اړه حتمی پریکړه به د زیارت تر ورځې پورې چې هم داننده وکړي. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم امیا نواز شریف د ترکیې په سفر کې کړې ده. کارپون وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د ملا برادر خوشی کول ډیر د ارزښت وړ دي. نور تفصیل له ګولایا څخه اورو.
د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي چې د افغان طالبانو مهم قومندان ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو فیصله به د ترکیې د سفر وروسته کوي. نواز شریف چې د ترکیې په درې ورځني سفر دی په انقره کې خبریالانو ته ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو فیصله د افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان ته د سفر په وخت کې کړی و. د ده په وینا د ستمبر په 19 نیټه به د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو پریکړه کوي. د دې وړاندې پاکستان دا خبره په ډاګه کړې وه که څه هم د ملا عبدالغنی برادر د خوشی کولو فیصله کړي خو افغان حکومت ته به نه سپاري. ځینې سرچینې دا خبره هم کوي چې کېدی شي ملا برادر ترکی او یا سعودي عرب ته حواله کړي شي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې د افغان پخلاینې بهیر لپاره د ملا برادر خوشی کول ډیر زیات اهمیت لري.
ملا برادر افغان طالبانو تاریخ چیرې د هغې په هغه بنیادګرو کې شامل دی، نو په دې وجه باندې او بلدارې چې د ملا عمر سره بدداره چې رشته هم شته، د هغه ذاتي دوست هم دی، نو په دې وجه هم د هغې اهمیت دی چې هغه که څه هم تقریبا درې کاله جیل کې پاتې شو هغوی سره رابطه که کمزوري شوي هم دي، خو بیا هم په تاریخ طالبان کې د هغې یو اهمیت شته، د هغې یو رول پاتې شوی دی، نو دې دپاره زما په خیال باندې د هغې اهمیت خو ډېر زیات دی.
کارپوه ایمل خټک زیاته کړ چې پاکستان دا کوشش کوي چې ملا برادر افغان حکومت ته ونه سپاري ځکه چې دوی افغان طالبان خپه کول نه غواړي.
ما ته نه ښکاري چې پاکستان به ملا برادر کې خوشی کړي نو هغه به افغانستان ته حواله کړي، ځکه چې پاکستان کې چې کوم پالیسی جوړوونکي ادارې دي هغه دا نه غواړي چې هغه ملا برادر چې دی افغان حکومت ته یا امریکې ته حواله کړي، ځکه چې دوی سره یره ده چې دې سره به طالبان د هغې نه نور هم خپه شي. ولې چې طالبان د مخکې نه د ملا برادر په پاکستان کې په ګرفتارۍ باندې خوشحال نو مونږ دا اوریدلی دي چې ملا برادر دا خواهی ظاهر کړی چې هغه د خوشی کېدو نه پس عمرې ته تګ اراده لري، زیاتره امکان داره چې سعودي ته لاړ.
یاد دي چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د ترکیې وزیر اعظم طیب اردوغان ترمنځ ملاقات کې د ملا برادر د خوشی کولو په اړه هم خبرې شوې وي. د ملاقات وروسته د ترکیې وزیر اعظم ویلي وو چې د امن لپاره د پاکستان، افغانستان او د ترکیې ترمنځ د تړون ضرورت دی چې منفي سرګرمیانې د لمنځه لاړې شي.
ګلایا زو له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې د اکسپرس ټریبیون لیکلي دي چې په پاکستان کې وسلوال طالبان شپه ښکاره عام خلک وژني، خو د دې هیواد سیاسي مشران او د ټولنې نور وګړي د دغو جرمونو لپاره د دوی له نوم اخیستلو ویریږي. د دې مقالې مهم ټکي درته مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپل نننۍ غړنه کې د لیکونکي ضیاءالدین یو مقاله خبره کړې ده. د لیکي موږ ټولو لپاره دي چې اوس د طالبانو د ارادو او دغه وسلوالې ډلې د بدنیتۍ نه سترګې پټول بند کړو. په پاکستان کې اکثره خلک د طالبانو دغه ګینګ د مجرمانو یو ډله نه ګڼي، بلکې دوی ته د یوې داسې سیاسي نظریې د پلوي ډلې په توګه ګوري، کوم نظریه چې په ټول پاکستان کې یو عمومي اسلامي نظریه ده. ضیاءالدین مخکې لیکي چې دغه مفکوره پس له هغې نوره هم پیاوړې شوه کله چې د روان کال د مئی په میاشت کې د پارلماني ټاکنو په نتیجه کې په پنجاب او مرکز کې مسلم لیگ واک کې راغلو او په خیبر پختونخوا کې د عمران خان تحریک انصاف ګوند حکومت جوړ کړو او بیا نور تقویت ورته تیر اونۍ د ټولګوندي دي سیاسي غونډې لخوا جاری کړل شوې اعلامیه ورکړو. د لیکوال په خبره ځکه خو په بر دیر کې د پاکستانی طالبانو لخوا د پاکستانی پوځ د یو جرنیل او کرنیل په شمول د یو سرتیری د وژنې وروسته د دفاع پاکستان کونسل حافظ سعید چاپلارو کوسو کې په احتجاجي مظاهرو ونیلیدو. مقاله کې راغلي چې دغه لوړپوړو پودي مشرانو د وژنې نه پس د ډیرو خواو لخوا یوازې په لفظي غندنې اکتفا شوې ده، خو جا هم د هغو پاکستانی طالبانو نوم وانخیستو چا چې د دغو پوځیانو د وژنې پړخه په ښکاره واغېسته او نه د دغو ذمهوارو پر ضد د سختې کاروایۍ غوښتنه وکړه. ضیاءالدین مخکې لیکي چې هم په دغه ورځ کله چې دغه پوځیان ووجل، طالبانو نه یوازې د حکومت په قید کې د خپلو ملګرو د خوشی کولو غوښتنه وکړه، بلکې د قبایلي سیمو نه یې د پاکستاني پوځي دستو د ستنولو خبره هم تکرار کړه او زیاته کړې ده چې که حکومت غواړي چې د جوړجاړۍ د خبرو لپاره ماحول سازګار کړي، نو په دې غوښتنو دي زرتر در عمل وکړي. ضیاءالدین د دې مقالې په پای کې لیکي چې موږ ټولو پاکستانیانو لپاره دي چې د طالبانو د دې کړنو نه سترګې پټول پرېږدو او په رښتونې مانو کې د دوی پر ضد یو خوله شو.
مجید بابرو د پاکستان د قبایلي سیمو لپاره ځانګړي عدالت فاټا ټریبونل په نیمه قبایلي سیمه اف آر کوهاټ کې د درو شوزو د وژنې د پیښې از خود نوټس اخیستی دی. بلخوا د یادې نیمې قبایلي سیمې د مرستیال پولیټیکل ایجنټ ویلي چې په دغه پیښه کې ککړ کسان نیولي دي او په دې اړه پلټنې روانې دي. له پېښوره غلام باوس رپورټ راکوي.
د کوهاټ په نیمه قبایلی سیمه کې د غیرت په نوم د یو سړي لخوا د خپلې ښځې او د دوو نورو ښځو د وژنې په پیښه په پیښور کې د قبایلی سیمو لپاره ځانګړی عدالت فاټا ټریبیونل سوموټو نوټس اخیستلی دی او د ستمبر په 24مه نیټه یې د کوهاټ د نیمې قبایلی سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ته په یاد عدالت کې د حاضرېدو حکم ورکړی دی. په دې لړ کې په فاټا ټریبیونل کې سرکاري وکیل یا د فاټا ریبیونل پبلک پروسیکیوټر شیراز سمد خان د دې پیښې د تفصیلاتو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
دا درې زنانه وې چې یو چرته واده شوی و، چرته پلار کړه تلې و کراچۍ ته. هغه ځای نه د هغې مامي او د مامي لور چرته را روانه کړې ده. دلته به یې چرته روسي سواد مات کې به چې والله والم بیا خاوند چرته رالګېدلې را پیدا کړې ده. دا بیا جواکي ته بوتلې ده کوهاټ ته. نو هلته یې پکې بیا جرګه کېنولې ده. بس هغوی ویلي چې دا درې واڼه مړې کړه. نو هغې کې اوس مونږ په 24 باندې پی ایف او کوهاټ راغوښتې چې ته راشه بھائی بما تمام ریکارډ.
خو د کوهاټ د نیمې قبایلي سیمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ کامران خټک مشال ریډیو ته وویل چې د کوهاټ په نیمه قبایلي سیمه کې د غیرت په نوم د دریو ښځو د وژنې په پیښه کې ککړ کسان نیول شوي دي او په دې لړ کې پلټنې روانې دي او دا خبره دروغ ده چې ګنې مقامي جرګې د دغه دریو ښځو د وژنې فیصله کړې وه.
دا د فیملی خپل کار دی. لیک چرته جرګه مرګه او د جرګې ډیسیژن نشته. بل دا چې گرفتاریان هم شوي دي او د هغوی بیانونه هم دا ثابتېږي چې دا د دې انډیویجوال اکټ دی.
مدني ټولنو په دې پیښه د افسوس څرګندونه کړې ده. په دې لړ کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي سمر من الله وای
کړم چې دا ډېر غټ ظلم دی. تومره زیاتی نه په قانون کې دی نه چا کلتور کې دی. ډېر ضروری ده جی چې د دې خلاف ټول خلک دې خبرو کې آواز دې اوچت کړي. دا سه قانون خپل لاس کې اخیستل چې دې ته زه خو بالکل نه منم جی او زه دې ته ډېر غټ ظلم وایم.
د سمر من الله په خبره تر څو چې په قبایلي سیمو کې د حکومت پوره پوره عملداري نه وي قائم کړی شوی نو د ښځو په ضد د تشدد دا رقم پیښې به رامنځته کیږي. خو د دې نه وړاندې د خیبر پښتونخوا په سیمو کې هم وخت په وخت د ښځو په ضد د تشدد دا رقم پیښې رامنځته شوې دي چرته چې حکومتي عملداري په پوره ډول قائم ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خپل یو ریپورت کې ویلي چې په دې وروستیو کې په دې ملک کې نه یوازې د ښځو پر ضد د تشدد او د جنسي تیری پیښې زیات شوې دي بلکې د دوی د حقوقو لپاره کارکونکو ته هم جدي خطرونه ورمخامخ شوي دي. دا چې په دې ریپورت کې نور څه ویل شوي او د اکوکي ایچ آر پوهان په دې اړه څه وایي راځئ چې له اسلام آباد په دې اړه د مشال ریډیو د خبریالي رابعه اکرم خان دا ریپورت واورو.
پاکستان کې بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په ملک کې د ښځو خلاف زیاتېدونکو د تشدد پیښو په اړه د تشویش اظهار کړی دی. د بشري حقوقو کمیشن خپل یو بیان کې ویلي دي چې داسې پیښې اوس نه صرف لری پرتو سیمو بلکې په غټ ښارونو کې هم کیږي. د بشري حقوقو کمیشن زیاتوي چې 1300 ورځو کې په پنجاب کې د جنسي تشدد پیښې مخې ته راغلي دي چې پکې د لاهور یوه 15 کلنه ماشومه هم د جنسي تشدد ښکار شوې ده او د دې مسلې د سنگینۍ اندازه د دین لګیدای شي چې صرف لاهور کې د روان کال جنوري میاشتې نه 1 اگست پورې د جنسي تشدد 143 کیسونه او هم د دې مودې دوران د لاهور پولیس د اجتماعي زیاتې 2 کیسونه درج کړي دي. بیان زیاتوي چې د دې کال د جولای میاشتې اختتام پورې تقریبا 425 د عزت په نوم زنانه وژلې شوې دي او په کال 2012 کې دا شمېره 918 وه. د بشري حقوق کمیشن وایي چې د خیبر پښتونخوا په کوهاټ کې 3 زنانه په دې ورستو کې د غیرت په نوم وجل شوې دي. د بشري حقوقو کمیشن مشره زهره یوسف وایي چې زموږ په ټولنه کې زنانو ته په کم نظر کتلې کیږي او کمی چې د تشدد دا پیښې دي نو هغه د افسوس وړ دي. دا وایي زموږ په ټولنه کې چې کم بدلون را روان دی چې زنانه د خپل حقوقو په اړه باخبره کیږي د خپل حقوقو لپاره آواز اوچتوي نو د هغې د ودرول لپاره هم دا یو اقدام کېدای شي که هغه د دوی کورونو له طرفه وي او که د ټولنې له اړخه، او تر څو پورې چې د خارونو تعلق دی نو د جرمونو په شان د غیرت کیسونه بچ کم په کلو کې کېدل هغه اوس خارونو کې هم روان دي. نو لګي داسې چې کم نظام کلو کې وو هغه اوس په خارونو کې هم کتلې کیږي، پسې د دې چې خارونو کې کم لګ ډېر شعور دی هغه دغه کلیوالو سمو خپل کړی وي. زنانو حقوقو لپاره کار کوونکي نګر دا دوایي چې جنسي تشدد چې کم قانون دی نو هغه کې بدلون پکار دی. دوایي زما په خیال موجوده نوې حکومت چې ورسره 5 کاله دي دی له پکار ده چې په دغه قوانینو غور وکړي، ځکه چې دی کې تبدیلی راوستو ضرورت دی. نو هغه زنانه چا سره چې زیاتې شوې وي خپل آواز به اوچت کړي، ځکه چې دوی د یره له وجې تاڼو او عدالتونو ته نه ځي او څلور ګواهان وړاندې کول ناممکنه خبره ده. نو زما په خیال چې کم قوانین موجود دي هغه کې دی بهتري راوستي شي، او ماشومانو په اړه په خاصه توګه چې کم جرمونه دي نو د هغې لپاره قانون جوړول او د هغې نافذ کول ډېر ضروري دی. د بشري حقوقو کارپوهانو په وینا چې په زنانو د تشدد پیښو خلاف یو د افسوس خبره دا ده چې څوک پرې آواز نه اوچتوي، او که د پاکستان اولس په دې حق لاله هم خپل آواز اوچت کړو نو داسې قسمه پیښو کې کمی راتلی شي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سوال له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د هلند لوی سارنواله د هغو 15000 وجل شو افغانانو یو خیر سپور کړی دی چې په اویایم لسیزه کې د هغه وخت افغانستان د کمیونیستي رژیم د استخباراتي ادارې عکس لخوا وجل شوی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې پرون د افغانستان سره په ګډه پولیسو جو په کمردین کاریز کې لکړی کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا 15 پاکستانیان وجل شوی دی. د قبایلي سیمو لپاره عدالتي ټریبیونل د اف آر پارټ په جوه کې سیمه کې د غیرت په نامه د 3 ښځو د وژنې د خپلې همدنې ښایسته دی. د مشال د خبریال د وینا تر مخه تېره شپه ناوخته د برم لمونځو قبایلي سیمې د غرنۍ تحصیل په ظفر کلي کې د هلکانو په یو سرکاري سکول باندې نامعلومو وسلوالو په دوم برید کړی چې پکې د سکول یو استاد عظیم خان زخمي شوی دی. دغه استاد به په سکول کې پاتې کېدو. په پیښور کې د مشال لیډو خبریال ته د ډاکټر شکیل اپریدي وکیلانو ویلي دي چې د خیبر قبایلي سیمې پر اټکل انتظامي د امنیتي ستونزو له کبله د شکیل اپریدي د مقدمې اورېدنه په پیښور جیل کې دننه د کولو درخواست رد کړی دی. دغه پولیټیکل ایجنټ زیاتوي چې د ښاغلي اپریدي د مقدمې سر دوباره اورېدنه به د رواني میاشتې 23 نیټې نه په خیبر هوست کې خبر شروع کیږي. د مشال لیډو د خبریال د وینا تر مخه په ټانکي د قومي اسمبلی په 23 محلقه د زمینی ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجې تر مخه د پاکستان تحریک انصاف امیدوار داور کندي چې د 3 او 10 ووټونو اغېستو سره د مولانا فضلالرحمن زوی مولانا اسد محمود ته ماتې ورکړې ده. د کراچۍ پولیس وایي د دغه ښار د لیاري ټاون په بدنجو سلو لارې کې د 4 شنبې په ماښام نامعلوم وسلوالو په ډزو د لیاري عمل کمیټه مشر ظفر بلوچ او د هغه ملګری محمد علي وشلې دی جنتالله وسلوالېدلې د دې وجنې راپور راغستې. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي حکومت په هیڅ کراچۍ وسله جوړه نه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونو لنډیز درته مجید بابر وړاندې کاوه. او اوس بولارد سو اسلام آباد ته وګورئ. د پاکستان کورونی ورسفانون په خپل غونو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړي دي. هلته د مشال ریډیو خبريال سراج زهیر دا ورسپانې لوستي دي.
نن ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې پاکستان به د سایبر کرایمز او انتها پسندۍ ختمولو لپاره د ترکیې مرسته ترلاسه کوي. ادارې وړاندې لیکي چې دا خبرې نواز شریف د ترکیې د دورې په مهال کړې دي، او په دغه موقع یې هیله څرګنده کړې ده چې پاکستان به د ترکیې په مرسته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره غوره کړنلار جوړ کړي، او بیا دا چې هیڅ یو ملک هم د ترهګرۍ خلاف جنگ په یوازې سر نشي کولای. نو موږ غواړو چې لړکی د پاکستان سره ټول گاونډي او رونه ملکونه وګ پوګا ودرېږي. د ادارې په وینا چې اوس ضرورت دی خبرې دی چې منطقه کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پاکستان د ترکیې سره په ګډه کار وکړي، او د ترهګرۍ د جړلې نه د ختمون لپاره یو غوره تګلارې وټاکي. نو یقینا چې په پاکستان او په دې خطه کې به یو وار بیا امن پځای شي، او د ترهګرۍ او انتخاب پسندۍ ختمه به وشي. بل طرف ته جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي چې په 9 ستمبر ټول دی زغونډه کې د دې خبرې سره اتفاق وشو چې طالبانو سره د مسلو د حل لپاره به د طاقت د استعمال په ځای د خبرو اترو لار خپلولې شي، او طالبان هم په دغه موقعه دغه پریکړه هرکلی وکړو. ادارې وایي چې بل طرف ته د طالبانو لخوا د ګوملزام ډیم نه تختولې شوی کسان را پریښودل، او د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د ملکن ډیویژن نه د پوز دو وستو اعلان سره ماحول نور هم خشو. ادارې مخکې وایي چې د اتوار پورز طالبانو بر دیر کې د پوز دو پوز افسر افسران وجل او ورسره دا هم ویل چې لا خبري اتري نه دی پیل شوی نو ځکه با په پوز حمله جاری ساتلې شي د ادارې په وینا چې د دې کار سره مذاکرتي عمل ته د نقصان رسیدو خطر دی ادارې د طالبانو د ویان دخلې دا هم وایي چې کا حکومت واقعي امنناک مذاکراتو کې سنجیده وي نو د قبایلی سیمو نه دی پوز وباسي او د دوی نیول شوی ملګری دی راخوش کړي خو ادارې وایي چې د مذاکراتو نو وړاندې شرطونه نه دی خودل پکار باید چې اول د مذاکراتو باقاعده پیل وشي او د خبرو په میز بیا یو بل ته شرطونه کې خودل شي او د دې لپاره حکومت هم د طالبانو وسلې غورځولې غوښتنې نه لاس په سر شوې دي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات ڈان رسپانہ لکھی کراچی خار پیادا سے جگڑا کی گرد سے زیادہ تر متاثرین غریبان آندی ددے دا مانا نہ تا چشتمن کسان پدی جگڑا کی ندی وجل شوی خود رسپانے پہ خبر دا ہوئیش میر در غریبانانو کم دی رسپانہ لکھی دا ہر ڈلے مشرتابہ پدی ڈیر کار کڑے دے چی خط تعلیم عام خلکو تا نہ رسی گی زکہ چی ہر چاہتا معلوم ادا چی خط تعلیم دا برابر سبب کرسی لدے سرا بے شمیر موقع پیدا کی گی اور روزگار تا رسائی ہم آسانی گی رسپانہ لکھی دا تشدد باوجود اقتصادی اور ٹولنیز حالات دا کراچی صنعتی اور تجارتی پوزیشن پزائے ساتلو کی مرستہ کوي چې د خار د صنعت او تجارت ته ایوان داوه ده چې د هیواد لپاره سالانه ګټه کې زیاتره برخه ده دی خار ده خود رسپانی په خبره کې د دې تشدد سره نو نه شوانو کم امکان پاتې کیږي چې د خار اقتصادي پوزیشن به هم د غشان خوي لکه څنګه چې په نظر راځي بلخوا کریسچن ساينس مانیټر ویب پاڼه لیکي چې که څه هم د طالبانو د واک د مودې په پرتله په افغان ټولنه کې د ښځو په وړاندې د خلکو په سوچ کې ځینې ښه بدلونونه راغلي دي خو بیا هم په دغه هیواد کې د ښځو د تعلیم شرح خواوشا 12% ده کله چې لیوټیننت اسلام بیبی په جولای کې وژل شو نو د بشري حقوقو کمپین کونکو ویل چې له دغه وژنې سره په افغانستان کې په تیر لسیزه کې ترلاسه شو وړو ګټو ته زیان رسیدلو له دې وروسته افغان پولیسه نګارا بیبی وژل شو چې د اسلام بیبی پر ځای راغله ویب پاڼه لیکي دواړه ښځې په هلمند ولایت کې د نورو ښځو لپاره مثالی وي چرته چې اوس هم طالبان په زور کې دي او ډېرې کمې ښځې په سړکونو تر سترګو کېږي ویب پاڼه لیکي د افغانستان په پارلیمان کې هم ښځې د دړکو سره مخامخ دي تیره میاشت وسلوالو په یو خزینه افغان سینیټر باندې حمله وکړه چې هغه پکې ژوبل شو او اته کلنه لور او ساتونکي ووژل شول خو بیا هم داسې ښکاري چې افغان خزینه پولیس اهلکاري د وسلوالو لپاره آسان هدف دی ویب پاڼه زیاتوي دی کې د حیرت خبره نشته چې د افغانستان په پولیسو کې د ښځو د برتی کولو هڅې یوازې تر محدود حده کامیابی شوې دي په جولای کې د غیر سرکاري تنظیم آکسفیم د رپورټ تر مخه د جولای پورې په افغان پولیسو کې په 1,05,000 کسانو کې یوازې 1,505 خزینه پولیس اهلکار برتی کړل شوي وي
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي
د شام ولسمشر بشار اسد ویل دي چې د روس او امریکا د منسوبې تر مخه به خپل کیمیاوي وسلې ختموي خو په دې باندې به یو کال وخت لګیږي او یو عرب ډالر لګښت به پرې راځي په دې اکله د مشال ریډیو د مرکزی څانګې یو ریپورت درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي
د شام صدر بشار الاسد د امریکایي ټلویزیون فاکس نیوز سره د شورو په ورځ د خبرو پر مهال ویلي د کیمیاوي بریدونو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو هغه ریپورت چې وایي واضح ثبوتونه لري غیر حقیقي دی نوموړي یو وار بیا دا ادعا رد کړه چې ګنې د هغه ځواکونو د تیر میاشتې په 28 نیټه د دمشق سره نږدې دغه کیمیاوي حمله کړې دي ویل کېږي چې د حملو کې په سلګونو کسان وژل شوي وو د دې نوړاندې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلي وو هیواد داسې ثبوتونه ترلاسه کړي چې ښایي دغه بریدونو کې حکومت مخالفه باغیان لاس لري نوموړي زیاته کړي روسي چارواکي به ډېر زر دغه ثبوتونه ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي
مونږ کافي ثبوتونه لرو چې لمخې د دې حملو تر شا باغیان لاس لري او مقصد دې دا چې د بشار الاسد رژیم خلاف بهرنۍ حملو ته لاره هواره شي او په شام کې عالمی مداخلت وشي زموږ ماهرینو داسې یو راپورټ هم برابر کړی چې په کې د تیر مارچ په میاشت کې د حلب ښار تر څنګه د کیمیاوي وسلو د استعمال معلومات راټول کړي شوي دي مونږ ډېر معلومات لرو چې په کې د دمشق سره نږدې د 13 اګست میاشتې د کیمیاوي بریدونو معلومات هم شامل دي
د تیرې شورو په ورځ روس شام کې د کیمیایي حملو په اړه د ملګرو ملتونو په ریپورت هم نیوکه وکړې او دا یې یو اړخیز وګرځاوه چې په جواب کې یې د ملګرو ملتونو ویاند مارټن نیزرسکی ویلي دا خبره د شک نه بهر ده چې د 13 اگست په 28مه نیټه د دمشق سره نږدې دغه حمله کې د زهریله ګیس نه ډک راکټونه ویشتل شوي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو 15 مستقل استازو امریکا، برتانیا، فرانس، چین او روس پرون غونډه وکړه چې د هغه قرارداد په مسوده خبرې وشوې کوم چې د شام د کیمیایي وسلو په حواله امریکا، برتانیا او فرانس تیار کړی دی، خو روس یو وار بیا ویلي چې دې نه دی هغه خبره اوباسي چې وایي که شام کیمیایي وسله ختمه نه کړی شوه نو پر خلاف به یې پوځي کاروایي کولی شي. هلته د شام نه رارسېدلي خبرونه وایي د القاعده سره تړاو لرونکي یوې باغي ډلې پرون د ترکیې د پولې سره نږدې د شام یو ښارګوټی قبضه کړی دی. د شام حکومت مخالفین وای د امارت اسلامی عراق په نامه د غډلې په آزاد نومې د خارګوټی کې د فری سیرین آرمی غړي هم وجلې دي.
منور شاوش تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. د ایران حکومت د نسرین ستودا په شمول چې یو مدافع وکیل او د بشري حقوقو فعال ده پولیس سیاسي بندیان له زندانه څخه خوشی کړي دي. د کسان په ایران کې د 2009 کال د جنجالي انتخاباتو وروسته د محمود احمدی نژاد د حکومت لخوا نیول شوی و. اجملاند په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
نسرین ستودا چې د سخروف د جایزې ګټونکي د پرون خپل کور ته واستول شو او چارواکو ورته ویلي چې ضروري نه ده د خپل حبس د مودې د پوره کولو لپاره بیرته زندان ته ستنه شي. میرمن ستودا په 2010 میلادي کال کې ملي امنیت ته د ګواښ په تور په شپږ کاله بند محکومه شوې وه. نوموړې د 11 هغو سیاسي بندیانو څخه ده چې پرون په ایران کې له زندان څخه خوشی شول. د دې خوشی شوو بندیانو په ډله کې بل د ایران د بهرنیو چارو د وزارت پخوانی مرستیال محسن امینزاده دی چې یو اصلاح پلوی شخص بلل کیږي. دا کسان د 2009 میلادي کال د ولسمشۍ پر انتخاباتو د اعتراض له کبله چې محمود احمدی نژاد پکې د دویم ځل لپاره ولسمشر شو بندیان شوي وو. د دې کسانو د خوشی کولو پریکړه یو اونۍ مخکې لاغه اعلان شو چې ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. دا میرمن ستودا خاوند رضا خندان اسوشیټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي دوی لدې خبر و چې میرمن ستودا د ویلند مودې لپاره کورته استول کیږي، خو سرت چارواکو ویلي چې هغه په بشپړ توګه له زندان نه خوشی شوه ده. خغلی خندان ویلي چې چارواکو ورته د دې ازادۍ په اړه کوم دلیل نه دی ویلي. د ایران نیمه رسمي خبري ایجنټس سنا ویلي چې میرمن ستودا بخل شوه. میرمن ستودا د ایران یو پیژندل شوی قانون پوه هوا چې تل د بشري حقوقو له مهمو قضیو سره سره کار درلود. په 2010 میلادي کال کې میرمن ستودا د لومړي ځل لپاره د ایران د رژیم پر ضد په تبلیغاتو او ملي امنیت ته د ګواښ په تورونو په 11 کاله بند محکومه شوه، خو وروسته د استیناف محکمې د نوموړې د حبس موده شپږ کلونو ته راکمه کړه او د ایوین نومبدي زندان ته یې واستوله. د اروپا د پارلمان غړي ماریا تشاکی چې میرمن ستودا یې د سخروف د جایزې لپاره نومولې وه د نوموړې د خوشی کېدو په اړه د ازادي راډیو خبریال ته وویل دا وایي دا زما لپاره د هیجان نه ډک خبر دی. دا په هغو لفظي وعدو پسې لومړنی او مهم قدم دی چې د ټولنې د پرانیستلو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې پورته کیږي. میرمن ستودا څو ځل په زندان کې د ځینو لومړنیو حقونو د نشتوالي له کبله نه خوړو په احتساب لاس پورې کړی و. د ملګرو ملتونو سازمان، اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو سازمانونو بیا بیا له ایراني چارواکو غوښتي و چې نسرین ستودا دې خوشی کړي.
اجملاندو له پاکستان خبریدونکو انګریزي ژبې ورسپانه دان لیکي چې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس پایپ لاین منصوبه د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو له ویرې ځنډیدلې ده، خو که اسلام بعد غنی چې دا منصوبه به یې د انرژي بحران په ختمولو کې مرسته کولی شي، نو نړیوالو سره د اړیکو ته په کتو سره پر دې پروژه کار نور هم ځنډوي. بشیر غواش د دې مقالې غټک تاسو وړاندې کوي.
دا نور سپانه لیکي چې له ایران د 2 بلین ډالرو په لګښت غیس منصوبه د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ یو چیلنج جوړ شوی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څه مود وړاندې څرګنده کړه چې امریکا ورته ویلي که د ایران سره پر دې پروژه کار جاری وساتي نو اقتصادي بندیزونه به پی ولګول شي. ورسپانه لیکي چې هندوستان هم د واشنگتن د فشار له وجې له دې پروژې لاس واخیست، خو په بدل کې د امریکا سره د انرژي په برخه کې تړونونه وکړل. له بلې خوا پاکستان له دې منصوبې لاس وانخیست او د انرژي د ضرورتونو لپاره یې ایران سره معاهده وکړې. تمدار چې د دې منصوبې په ترڅ کې به ایران راتلونکي کال پاکستان ته ګیس ورکول شروع کړي. ډان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې پروژې له وجې به پر دوی نړیوالې پابندیانې ونه لګي، خو بیا هم اسلام آباد نه دی توانېدلی چې د خپلې برخې 1.1 کیلومتره پایپ لاین جوړ کړي. اوس پاکستان له ایران څخه غوښتي چې د پایپ لاین غځونې په درېیمه برخه لګښت چې 500 میلیونه ډالره کېږي سود کم کړي. لیکوال لیکي که څه هم دا د اسلام آباد حق دی چې له تهران څخه د دې پیسو او یا هم د ګیس د نرخ د کمولو غوښتنه وکړي او یا پی له سره مذاکرات وکړي، خو باید چې د امریکا خو خطاب په انتظار کې دا قسمه خبرې د دې منصوبې د ځنډولو طریقې ونه ګرځي. په مقاله کې راغلی چې د دې پروژې د افتتاح سمدستي وروسته ایران او پاکستان دواړو کې انتخابات کېدل، نو ځکه پی کېدای شي کار نه وي شوی. خو اوس چې دواړو ملکونو کې نو حکومتونو کار شروع کړی، نو باید چې د دې پروژې په اړه مخ په وړاندې ګامونه واخیستل شي. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي چې امریکا هم باید د پاکستان په ضرورتونو پوه شي او اسلام آباد تهران سره د دې منصوبې له عمل کولو راونه ګرځي. د لیکوال په وینا که واشنگتن د دې پروژې له مخالفت لاس واخلي، نو ایران ته به د اټومي وسلو په اړه د مذاکراتو په لړ کې یو مثبت پیغام ورکړي.
بشیر گواشو تاسو ته د رپورټ وړاندې کوو. د نورو اوریدونکو لکه څنګه چې مو د خبرونې په پایل کې تاسو ته ویلي وو چې د مشال ریډیو 19 پروګرام تاندې هیلې به هم د دې غړي برخه وي چې تاسو ته هر اونیز همکاره فرخنده وزیر وړاندې کوي، نو دا هم د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبریږي.
په تاندې هیلې خبرونه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به د خیبر پختونخوا د ځوانانو د اسمبلی د اطلاعاتو د وزیر زینت بی بی سره خبرې کوو.
دا جوش ته د خپل وطن لپاره د سکولو، د خپل علاقې لپاره، د خپل خلکو لپاره د سکولو مخکې راتلو دا یو انسپیریشن و.
د نن په پروګرام کې د خیبر پختونخوا د ځوانانو د اسمبلی په اړه خبرې کوو. دغه اسمبلی په لومړي ځل په صوبه کې د پلډیټ په مرسته جوړه کړل شوه چې خپل سپیکر وزیر اعلی او تاشان نور وزیران لري. دوی د ټولنې او ځوانانو د مسلو په اړه خبرې کوي او خپل وړاندیزونه پر مخ کې بوزي. په دې پروګرام کې د ځوانانو د دغه اسمبلی د اطلاعاتو د وزیر زینت بی بی سره خبرې کوو. زینت وایي کوشش کوي د ټولنې د مسلو په اړه په ځوانانو کې پوهه پیدا کړي.
دا یوت پرنشن اسمبلی خیبر پختونخوا د پلډیټ اړخنه دا یو لومړی قدم و په خیبر پختونخوا کې. پلډیټ چې دی هغه ارګنایزیشن دی، یو پاکستان انسټیټیوټ آف لیجیسلیټیو ډیولپمنټ اینډ ترانسپیرنسي. هغې خیبر پختونخوا کې په لومړي ځل باندې داسې یو قدم راغوښتی شو چې د ځوانانو لپاره یو داسې اجتماعي اسمبلی جوړه کړې شوه چې هغې کې ځوان خپل راځي مخکې او هغوی په سیاست چې څومره هم سیاست په اړه باندې پوه ده هغه د هغوی سیوا کېږي. د دې اسمبلی کې چې دی د دې سلیکشن چې کوم وو هغه د میرټ په بنیاد باندې په دې طریقې سره وو چې یو چې څومره هم زمونږ ځوان کوم دي هغې چا چا چې دی اپلای کړی وه چې هغوی کې د سیاست په اړه باندې څومره پوهه ده بیا د کومې علاقې نه چې هغوی سلیکشن کېږي هغې حوالے سره د خپلې حلقې کې چې کومې کومې معاشي ستونزې دي د هغې په اړه باندې هغوی څومره پوهه ده او نور څه دی هغوی سیاست د دې چې کومې مقصد دی د ځوان کوم دی د دوی صوبایي اسمبلی چې په ځوان کوی کې د سیاست په اړه باندې پوهه چې واچي چې ځوان کوی په راتلونکو وختونو کې په سیاست کې په صحیح توګه باندې حصه واخلي او زمونږ چې کومې معاشي ستونزې دي یا د هغې د حل لپاره او ټولې کلي خبرې جمهوریت لپاره دا یو داسې قدم او چې په خبر پښتونخوا کې په لومړي ځل باندې واغوښتل شو. د دې صوبایي اسمبلی رضوان کوم لپاره چې کومه دا اسمبلی جوړه کړې شوه د دې حوالې سره به تاسو ته هم ویلي غواړم چې 50 شکونه یو څلوېښت ځوانانو په دې کې چې دی ګډون کړی او د دې ګډون سلیکشن چې دی هغه د عامه ډسټرکټ د آبادۍ په بنیاد باندې د هغه شکونو نه سلیکشن شوه. په دې کې اقلیتونه هم دي په دې کې جنکې زمونږ اپیر کړي چې هغوی هم دي او په دې کې چې دی رضوان کوم ځوانانو هم شرکت کړی وو. د دې پرسنل نیم اې دغه نوم هم
زینت نه چې مو کله دا وپوښتل څنګه د ځوانانو د اسمبلۍ د اطلاعاتو وزیره جوړه شوه او څنګه خپل کار کوي دا وایي.
زما د دې کې سلیکشن چې کوم هغه د دې امریکا په بنیاد باندې کېږي. د زما تعلق د خبرې په څیر سره دی نه د نوخار د ډیسټریټ نه د هلسي نه زما سلیکشن شوه او د دې سلیکشن بنیاد چې دی هغه زما د سیاست په اړه باندې چې له دې راپوها او بیا د خپل هلکی چې څومره هم زمونږ
سلپارا د مشال اونیز خبرونه زما فرخنده وزیر سره
تاندی هیلی
زینت بی بی وای د میډیا سره دلچسپ لري او غواړي چې د خپل کار په اړه په ځوانانو کې پوهه پیدا کړي. هغه وای د تعلیم او خاص کر د نجونو د تعلیم لپاره کار کول غواړي.
انسپیریشن زما لپاره چې کوم ټول لیکل دی یو اول چې په دې هم لرم د میډیا سره او زما خپل ځان انټرست هم پیدا کړی نو او فیل مهم دی. انسپیریشن زما ټول لیکل دی هم دا غوړي چې خپل وطن لپاره خپل ملک لپاره څه وکړم او هم دا وجه چې ځان څنګه کولی چې موږ ګورو نو دا جوش ته د خپل وطن لپاره د خپل علاقې لپاره د خپل خلکو لپاره د خپلو مخکې راتلو دا یو انسپیریشن و زما کې او د هغې په وجه باندې چې د سیاست کې ما ایسه هغه شپه زه راغلم مخکې او عمده یو قدم چې دی دا قدم په قدم چې مخکې نور ځو نو امید دی چې زموږ ځوانان چې کله په دې سیاسي پوهه په هغوی کې چې راشي راتلونکي وختونه چې زموږ چې کومې سیاسي مسلې دي یا زموږ سیاست زما کوشش هم دا و چې زما اختراع شم او په راتلونکي وختونو کې که په جن کې ماته داسې موقع ملاوېږي چې زه په سیاست کې مخکې ځم نو چې خپلې زمونږ چې څومره مهمه خویندې میندې دي زمونږ زنانه چې کومه 50% نه زیاته آبادي ده چې هغوی ته یو ریپرزنټیشن ملو شي چې د هغوی اواز مخکې لاړ شي دغه زما لپاره ټولې کلي استفاده شي.
زینت نوخار اوسیدونکې ده. په سوشالوجي کې تعلیم حاصل کړي. د 2008 کال راهیسې د میډیا په مختلفو پروژو کې کار کوي. دا وایي د ټولنې په پرمختګ او سیاست کې باید نجونې هم برخه ولري او ځان د روانو حالاتو خبر وساتي.
خبر خبره ډیره زیاته ضروری ده کله چې زمونږ د نیمه زیاته آبادي چې هغه زمانه دي کومه مثال زمانه چې مخکې راځي په دې کې دي یا هغه زمونږ د ټولنې پرمختګ کې څه کردار کوي په دغه نیمه کې دي یزین خبره بدایي چې نیمه زیاته آبادي مطلب زمونږ د ټولنې پرمختګ کې خپل کردار نه لوبوي امید دی چې دا چې راتلونکي وختونو کې زمونږ زنانه چې لیک عمل مخکې راشي او هغه چې به هیڅ کمی نشته هغه دې چیلنج دي خو خبره صرف څه کنه ده چې هغه د کور نه دی هغه د څنګه سپورت ملایي او څنګه هغه ته د هغه سیانې کوي نو امید لرو چې دا چې په دې زمونږ وګورو نه
دا زینت نمو چې کله دا و پختل په تیر وخت کې څه کارونه کړی او د دوی په وړاندیزونو د حکومت لخوا څه عمل هم شوی کنا په جواب کې دا وایي
مختلف پالیسیاں جوڑی جوڑی دیں سن چیزیں منسٹری منگا تو میڈیا والی پالیسی جوڑا کرے گا منگا ٹیرریزم گورنر او هغه بیا موږ چې په دې کې وړاندې کړې د مختلف امندمنټس کې یا نور امپروومنټس کې او هغه هغه د مناسبې وروزي لا هغه چې د قرارداد په څیر کې یو پالیسي په شکل کې هغه به موږ ته د اسمبلی کې پرېمن شي او هغه هغه قانون جوړ کړی شي او د دې چې د اسمبلی کې د موږ پی ایم سي سره ګورنر سره ملاقات نه هم شي د دې په اړه باندې او هغه زموږ ډېر تیار هم وکړه او ډېر خوشاله هم شو بل چې هغه دا وګورئ چې ځوان کوم چې مخکې راځي او هغه زموږ د ملک پرمختګ کې ښه اخلي دا یو ډېر ښه قدم دی او هغه دې خبرې هم موږ ته یقین دیانې وکړه چې راتلونکي وختونو کې دا هغه موږ سره همدغه شان مرسته هم کوي او هغه همیشه هرکلی دی زموږ ځان کوم چې هغه مخکې راشي
اوس هم یو بل رپورٹ په پیښور کې د ډېر وخت وروسته یو فیشن شو په روانه میاشت کې وشوله. دغه فیشن شو د ګوزیل لخوا ترسره شوه. ګوزیل په پیښور کې د تیارو جامو یو څانګه لري چې پکې ګڼ شمېر ډیزاینرانو خپل کار وښودو. د ښځو د جامو په دغه فیشن شو کې د ملک ته نورو برخونه ماډلې هم راغلې وې چې پکې نتاشا هم شامله وه. د ګوزیل لخوا په دغه فیشن شو کې نتاشا وویل باید د ملک ته نورو برخو په رنګ په پیښور کہ ہم داسے پروگرام نہ وشی
وی ڈونٹ ہیو دیٹ کائنڈ اف ٹائم کہ ہم لوگ ٹیلرز پہ جائیں کپڑے بنوائیں ایمبرائڈریز کریں سو بیسیکلی یو جسٹ اینڈ اپ پینگ فار یور کنوینئنس یو کم اینڈ پک اپ سم تھنگ وچ فالز ود ان یور بجٹ اینڈ وچ یو نو لکس لائک یو کین ویئر اٹ
نتاشا دا هم اول دا او د دې ملګری په پیښور کې دغه فیشن شو د پیښور د خلکو ملمستیا ډیر ستای د دغه فیشن شو یو جوړون کی تیمور په پیښور کې میډیا ته وویل هغه غواړي د خپل کار له وجې د ښځو د فیشن په نړۍ کې بدلون راولي او ځکه هم غواړي په خیبر پښتونخوا کې د ښځو لپاره د جامو په صنعت کې بدلون راولي چې دا شان دوی هم د نوي فیشن نه ځان خبر وساتي. په دغه فیشن شو کې ګڼ شمېر ښځو او نجونو ګډون وکړ او دا یو ښه بدلون وګرځوه. د میډیا سره په خبرو کې ماډل نتاشا وویل پیښور ته په راتګ کې دوی ته هیڅ مسله نه وه او نه داسې فکر کاوه چې ګنې دوی به د امنیت له خطر سره مخامخ شي. هغه وایي باید د پېښور خلک هم داسې پروګرامونه ولري. دا وات دی اونۍ تان دی اهلې خبرونه ظفر خندا وزیر درنه اجازه غواړم. ته خدای پامان.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.